درنو اوریدم که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه هم د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. ښاغلی ویست نن جمعه پر خپلې اکسپانې دا برید بی رحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپانډ کښلی چې د هند باندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2023 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې مشت یو شمېر افغان خبريالان وایي په تیر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبريالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبريالانو د مارچ په 20 په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوي دي. د خوړو پروګرام یا WFP وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 50 کلنو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 22 د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړي اوس په افغانستان کې څه باندې 1000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مساوي د وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اورباند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اورباند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتمي بټۍ په نشه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. له دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شي ویدي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل اکسپانې لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زه مشخله ازادي رادیو اوري. امریکا او یوشمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وغندله. یوشمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو شوانزي پرانیسي. په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته یې نږدې 46 ته ودانۍ جوړې کړي خو د نورستان اوسیدونکي وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي.
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړي جوړې شي.
زه خوب روغانه یم. ایروانو وطن خود
جواز کی خالص تکنزلو او د اصغر غوړی تولید کیږي.
ډیرای افغان کروانګروی چیر کال د نرخونو بدلون کاوان ورواړو.
سی غنم متخل ګسری اخیستی ولی په وزر پی باندې ولی غنم ل 300 افغانوی نه حتی راکا د سو په 130 روپی په 200 روپی باندې خرڅ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي. که څه هم په کابل کې د پرونی برید مرشوب لپاره څه نه دی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پر اسلامي دولت یا داعش په غاړه واخیسته تر یوې شپوري کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د رنګ شوی جمهوری نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخا کړ تر پور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورې د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نو موري په خپل ایکسپانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي، متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمه راګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارک میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکسپانه د بریدونه غندلی او لیکلي، دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وري په دوهمه د سهار پاتې نیمو بجو وشو، د ځایي سرچینو په حواله تر یو ویشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنی قومندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هیڅ نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبری آژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپل ایکسپانه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمی او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمی بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د خوندزیو او په هنتونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي طالبانو د انجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي اغلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا لوم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي تور ورځ وه. دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تیره ورځ د وري په دوهم خبر شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په خوځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې خبرګونونو په اړه رسمي اعلان دی ویلي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په څړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو لښوګم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه وم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیله درلودي او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنۍ زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نورو په زرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوت کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، مسوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهون کې هم چې نغواړي نومي پر راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر مابشا متاسف شوم کومه
تیر ورځ ډیر خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي زده کوم کیدای قرداسي واخیسته، خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او پراتلونکو کې ډاکټر شوم.
ډاکټر بسیار خوب شوم او به جامعه خود خدمت کوم.
که څوم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومرن جونی و موټولګي او ته بریالي شوی، خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 313000 جونی خي چې سکل و موټولګي او ته بریالي شوی او په منځنۍ زکرو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زکرو اجازه نه دا ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره روس سره شپږم ټولګي پورته د جونو په وړاندې د خونځي او دروازې تړلې. دوی د غرض انجونی لړوړو زکرو او خزي په ډیره دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پته سلنه کورنۍ د وشکاله ل عمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یوش میر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دي. په دیاله نور جزئیات د سنکا کړ په راپور کې ووري.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پته سلنه کورنۍ د وشکاله ل عمل له ستونزو سره مخ وي. یا د دې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه کې د حمله کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان شپاله سلنه کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې شمیر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو سیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورجک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کال کېږي چې اوبه نشته، وچکالی ده. د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، که چیرې پیدا هم شي تروې دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
هر څه چې ډېر وي او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډېرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکېږي او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
میتونند آب خوردن را از او استفاده کنند.
در طالبان حکومت در انرژی و اوبو وزارت وای اختر محمد نصرت به دیاره در ازادی رادیو پختنی سواب نکره. خود طالبان حکومت در کنترول لنده در چپریال سطن ملی داری مسئولین وای چه در تودوخ زیاد والای در ورختون و کمیدل، در طبیعی یخچالون و ویلی کیدل، در زمک لنده اوبو کمیدل، در اوبو لسرچینو زخن ناسم استفاده، او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشټوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هیواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې 1 میلیون وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
په ټولیزه توګه لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډېر کار وشي او په ورته وخت کې هیوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
وظیفه حکومت هاییست که در
بهبود دا حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی خشي. خدا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارډو څخه زیات خلک په هغو اوبو متکي دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوي وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریو کوټه خیل کولالګو د لوزې په نامو باندې کریو په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به موافظ ورو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم دشه دي چې موږ د کولا او بر کورونه او برا ترجه غم پوچې دوت دغه به موږ ته ډیره فائدہ وکړي. هاته د چخن او به موږ ته وس کم دي چخن او بنه دي دا به د کاریزو هغه سره ډیر غټ د موږ په لمه د موږ په یقین باندې شاله دا ډیر غټ وردو د موږ د زیرات لپاره د کاریزو لپاره د چخن لپاره د لپاره به ډیره غټه موږ ته وي.
سره لدې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بلی خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنۍ یو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بی برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاودین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو دی برمو په واغ کې ضرورت لرو چې برمی راته وال سی دی کویو په ضرورت لرو دی بیا لو ضرورت لرو سره ته پخې سی. نو دا واستې سلام در ته خو یې موږ په خپل مصرف جوړ کړي په خوا جرمنی راته جوړ کړي د زهر شاه په وخت کې دیغه وخت وجد کې سوي دی کوم ته دا پاکی سی ډیر غټک پیدا براته ورسوي.
بلوری تازهی چارواکی وایی ده پکتیا دیره سیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینه ده مهارولو لپاره پونو رسیمو که هم ده ورطا چگدیمونو جوڑول پا پام کدی. ده کلو پراختیا مشر مولوی صادق وویل
تقریبا 14 پروژه دي چې پکتیا کې روان دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو لسره او اطمینان او ډاډ ورکوو چې د خپل بودیجې او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره به ان شاء الله نور پروژه هم راوړو.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ور باندې پوره اغیز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د هیواد انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه پر خه کړی دي. له دې بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا خپلو لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده، خو روسیه ویلي دوی اوس عملا په اوکراین کې جګړه پیل کړې ده. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نویڅه پکې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نخښه کړی چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د 200 د وژل کېدو خبر ورکړل شوې دي. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندیو وشتلې چې ورسره د دې بند یو برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې ورلګیدلې، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل یک شبکې په خاني ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړي نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شو د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې بنخه کړل. هغه زلنسکی او زلبیا په خپل لویدیځو متحدینو غا کړی چې اوکراین ته د وسلو مهمات لیکت چټکړی. د زاپوریژیا سیمه ایزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمه دولس بریدونه کړی چې په کې اوسن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوی، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوی مزي بیرته ترمیم کړی دي. لدی سره مهاله خارکیف د روسیې د توپورو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوې دي. د سیمې یو چارواکي اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي يرغلګرو د انرژي پر تاسیساتو 15 بریدونه کړې دي. دا غب خبره اوس په خارکیف برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملین ویانت دیمتری پیسکوف د ای ای اف په نوم یو رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه او سملان په اوکراین کې په جګړه بوخت ده. د غغلی پیسکوف په خبره موکا پاجګړه کیو د جګړه د ځنګړو پوزي عملیاتو په نوم پیل شو، خو لویدیځ هیوادونو د اوکراین په لوي پیل کړه. اوس د اسموګ لپاره جګړه ده. دا د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی. روسیه د جګړې څخه د ځنګړو پوزي عملیاتو نوم ورکړی و.
له خبرونو ور اخوا
د تخار په چابل وسوالی کې لا هم خلک له خپل کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پمبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړی جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلی پلو په خولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو شتمن او خاصه خواړه خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص او ځانګړي خوشبوئی هم لري. خو د ماشینونو له رواجیدو سره په شمال ختی زون کې د جواز صنعت پیکه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پمبدانی او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړی تولیدوي. دا د هغه جواز چلوونکي غږ دی چې په اوسنی عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړی تولیدوي. 15 کلن محمد اسکر د تخار د چاهاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ویل چې 40 کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپل لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنس کې به شر وغان دوشه شم مدري ماشین او میکنیم.
له هر ډول زراعتي محصولات وسخه چې هغه غوړی ولري په دې جواز کې ورسخه غوړی تولیدوم. خلک فرمایش را کوي زه د هغه په خوشه د زغرو، کنزلو، د بنگدانی، د پمبدانی او د اپتا پرست ګل زنو څخه دلته غوړی تولیدوم.
محمد اسکر آزادۍ روډیو ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله څرخوي او هر ورځ څلور منه د زغرو خالص غوړي او لس منه کنجاړه تولیدوي.
دا
جواز چلونې تاریخ له 1500 کلونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل شوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول شوی ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سنت ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د وښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنځلو زغرو پنبدانې او د نورو دانو د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
دا جواز غوړي بې ضرره دي، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل له ډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
جواز کې خالص د کنځلو او د زغرو غوړي تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنځلو او د زغرو تیل خپل درمل دی، د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. زما عمر 70 کلونو ته رسیدلی. د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لویې ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینوالو ته د زغرو، کنځلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بوریجا او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نږدې 40 ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي تعلیمي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې 40 خونځو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نور اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونو افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتب پورې یادونه کولای شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم، د عصري تشنابونو او دغه سینور یاتی دیوالونو او نور لوازمات او امکاناتو برابر اخته دغه پروسه ترسره کړو. ډیرو مکاتبو کې تجهیزات او پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وای اوس هم ډیره خونځي ودانی نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري یو شمیر خونځي او ته ودانی جوړ کړي او زیاتې لاستراوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. موږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو، په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د مؤسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس موږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو ان شاء الله. ځکه هغه تیر تجربه کولای شي موږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکو کې بیوای د خونځیو د ودانۍ او جوړول او ترمیم خده، خو غوښتنه ده چې باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو، صحي کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمی نشي پوره کیدی او د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دی.